السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار بجې سویل د سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په اولی نیم ساعت خبری مجلې سره پیلېږي. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په دې خبری مجلې کې اوري چې د درنی واورید اوریدو برف کوچونو او سیلابونو په افغانستان کې څه باندې 213 کسان مړ کړي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د کب یهود اتمه د فبروري 28. په خبری مجلې کې نړیوالو رسمانو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو او د اوکراین پر وضعیت هم راپور مهیروي. پایل خبرونو کیږي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې او د پاکستان د پوځ له دریستیز هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې له پراونو لاس واخلي. د افغانستان په شمال کې د درنو واورو د اوریدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې و چې شمیر یې 115 کسانو ته رسیږي. د شغلي سیاس په وینا په ټول ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 230 کسانو ته رسیدلی دی. تفصیل په څو شیبو کې. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبرسي او بیان کې ویل شوي چې دغه عملیات د کابل، کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات، فراه او سرپل ولایتونو په اړوند سیمو کې پولیسو د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکاري ترسره کړي دي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبرسي بیان کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرون ورځې له انتحاري حمله وروسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د یو ترکی پوځي د وژل کېدو له کبله یې هغه ته تسلیت وایه. شغلی غنی خپل ترکی سیال ته وویل چې افغانستان او سیمې ته د ګواښونو بڼه بدله سوې او د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري ته اړتیا لیدل کېږي. د پاکستان د پوځ لوی دریسي هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې دی له پراونو لاس واخلي. جنرال راحیل شریف د هند سرحد ته نږدې له یو شمیر پاکستاني پوځیانو سره په خپله پرونی کتنه کې وویل چې هیواد به هر راس سرغړونه ته متقابل ځواب وایي. د پر هند تور لګاو چې لوربند څخه څو ځلې سرغړونه کړي او دا کار پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو یې 14 هوای حمله کړې دي. عربي ژبو خبری رسنوی خبر ورکړي چې په دې حملو کې د داعش د 2 مشرانو په ګډون د دې ډلې ګڼ شمیر وسلوال چې د عراق او سوریه په سرحد کې د غونډې په حال کې و وژل شوی دي. ال عربیا ټلویزیونی چینل وایي چې د عراق په لویدیز شهر القیام کې د داعش د مشرانو پر غونډې بمباری ولسکسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د ال عربیا او نورو عربي رسنوی د راپورونو اساس د بریټ پر مهال د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په سیمه کې وو. د بلې خوا په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو بمباری کړې دي. دا هغه سیمه ده چې د داعش وسلوالو تیر اونۍ 240 عیسویان پکې برمته کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د داعش پر سنگرونو د امریکا د نویو بمباریو خبر پرون ورکړ. اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو نوې خبرسوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د ویجاړولو تصاویر شوډلې دي. په دې 15 دقیقې ویډیو کې چې پرون خبرسوه په تورو جامو کې وسلول په داسل کې لیدل کېږي چې لوی تیشي ورسره دي او د موسول شهر د لرغونو آثارو د موزیم مجسمه نړوي. ویل سیوی چې دغه وسلول دیوی وزر لرونکي غوا مجسمه چې ویل کېږي له میلاد مخکې او می پیړۍ څخه پاتې اثر دی هم ویجاړوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ له مسکو وغوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځه د درنو وسلو ایستل پیل کړي له سیمې د روسي زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. ستولتنبرګ چې پرون په دې اړه په روم کې خبري کولې په محتاطانه ډول د هغو اوربند د دوام په اړه خوشبیني څرګنده کړه چې دوی اونې مخکې د روس پلو بلتون غوښتونکو او اوکراینیز وکونو لخوا اوربندي موافقه وسوه. او د روسي غاسپروم شرکت وی چې غواړي له اوکرين سره د غاز پر اوسنی موافقه لکه سره خبري وکړي، خو غاسپروم خبرداري ورکړي چې اوکرين وخت لا سور کوي او روسي بیان سي کولای چې د غاز پیرودلو غوښتنه وکړي. د غاسپروم د شرکت ویان سرګي کوپريانوف پرون ویل دا شرکت تیار دی چې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې نه سیمو کې د غاز لګښت د اوکرين د غاز لټول لګښت څخه کم کړي.
Мы будем действовать согласно контракту.
موږ به مخکنی قرارداد ته دوام ورکړو، خو که پیسې پر خپل وخت ورنکړل سي نو غاز به هم ورنکړل سي. له دې مخکې د اوکراین د نفت او غاز شرکت ویلي و چې غازپروم ټول هغه غاز چې د اوکراین روسیې ته پیسې ورکړي دې هېواد ته نه دي انتقال کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري په افغانستان کې د سهار او بجو شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د درنې واورې اوریدو برف کوچنو او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 210 کسان مړه کړي. دغه طبیعي پیښو د کرکټ بریا هم متاثر کړې ده. پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان بریا په خوښۍ ولمنځل سوه. نه امنیو خلک اندېښمن کړي، خو د دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري.
دسې یو مشکلات نشته چې هلته جبهي جنگ شوی وي یا مثلا منظم کوم چا برید کړی وي او زموږ وسلوال پوځ د هغې دفاع نه وي.
په دې خبری مجله کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو.
فراری او کې یو چا جنگ کړ او راغ د مات کراچۍ نه یو چا برچا واغست او سیمر نکړه او زه په سوارانه خپل برچا مې تنه واغست د بده خاطره او ډیره.
تر اونیمو بجو په دې خبری مجله کې نور مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو اوریدو برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیر له 210 کسانو څخه اوښتی دی. د دې تلفاتو لویه برخه په پنجشیر ولایت کې وه چې د چارواکو په وینا شمیر 116 کسانو ته رسیږي. له دې مخکې د پنجشیر مرستیال والی ویلي وه چې په پنجشیر کې د تلفاتو شمیر 180 تنو ته رسیدلی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پنجشیر په 15 ولسوالیو کې 100 کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. په دې سیمو کې واورې تل وریږي خو سګنې واورې ساری نه لري او هیڅ کلی هم دومره تلفات نه درلودل. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل چې دا تلفات د تیرو څو اونیو د پرله پسې واورو د ورښت او برف کوچونو نتیجه ده. خاغلی سیاس زیاته کړه چې په پنجشیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 500,000 افغانۍ بیلابیلو ولایتونو ته استول شوي. د پنجشیر ولایت د عبدالله خیلو سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې.
یک قدر سنگین بود که ما 60 سال 61 سال آورم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار رو پاک کردیم.
د خنج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علم او عبدالهادي وایي چې د درنو واورو د ورښت له کبله لسګونه کورونه تر واورو لاندې شوي او د دوی په وینا د دې پیښو انساني تلفات ښایي اصلا تر دې زیات وي.
15 نفر شهید، 2 نفرشان نگه جان به سلامت بردن، نگه وطندارای خودم و کزم محل که بودن رفتن یا را پایین کدن.
بچه خاله مامی اکتا بود دیگه نگه اینه می از اثر ایده می زمی که بودن برف اومده یا را گرفت و برف بود.
د پنجشیر مرستیال ولی عبدالخبیر بخشی وایي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې انساني تلفات اوښتي دي. ښاغلي بخشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ګمان کېږي لسګونه نور کسان به ښایي تر واورو لاندې شوي وي.
پنج ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به ترتیب و ولسوالی دره هم.
په همدې حال کې په پنجشیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمېر قربانیانو د ډله ییزې جنازې مراسم پرون ترسره شول. پر پنجشیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمېر 24 کسانو ته رسیږي. له سالنګونو، د پروان او بغلان، له نورو سیمو او همداراز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه را رسېدلي دي. د سالنګ لار اوس مهال بند ده او په دې لوی لار کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکول خای لک تر لګ یو نه وخت ونیسي. عموما د کال په دې موسم کې د واورو په ورخت کې کموالی راځي، خو سا کال د ژمي په ورستیو ورځو کې د هیواد د شمال او شمال ختیځ په سیمو کې درنې واورې ووریدلې.
ومردل چې درنې واورې اوریدو، برف کوچنو او سیلابونو په افغانستان کې څه باندې 230 کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي چې زیات کسان په پنجشیر ولایت کې مړه شوي دي. دا یوازې سیلابونه او برف کوچنه نه دي چې په افغانستان کې تلفات اړوي. هر کال ناامني هم د زرګونو افغانانو د مرګ سبب کیږي. د ولسي جرګې ځینې استازي او امنیتي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د کابل په گاونډوي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخاونني ولسي کابل شهر به له امنیتي پلوه له جدي ګواښ سره مخامخ شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د دې موضوع په تایید سره وایي چې مخالفان دا وړتیا نه لري چې کابل ښار ته ګواښ متوجه کړي. اجمل تورمن په خپل راپور کې دغه مسله څرګنده ده.
د کابل په نږدې گاوند ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو ډېرې کسان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان هم همدې موضوع ته اشاره کوي. وایي چې امنیتي ارګانونه خپل پروګرامونو ته بیا کتنه ونه کړي نو کابل ښار به له جدي ګواښونو سره مخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ښار د امنیت لپاره په گاوند ولایتونو کې د دولت د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي ډېر ضرور دی.
یقینا په دې کې شک نشته چې جدي برنامه ریزي ونسي، پرې کار ونسي او اقدام ونسي، نو په دې کې شک نشته چې د پایتخت لپاره او مرکزی حکومت لپاره چې ټول وزارتونه او ادارې پکښې دي، دا به د خطر زنګ وي.
لوګر، کاپیسا، میدان وردګ او پروان هغه ولایتونه دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو خبرونه ورنخبريږي او حتی ویل کیږي چې وسلوال طالبان خپل غوښتنې هم پر خلکو مني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وای افغان حکومت باید د کابل د گاوند ولایتونو د امنیت لپاره جدي هڅې وکړي او پرې نګدي چې وسلوال طالبان له دغه ولایتونو کابل نه امن کړي.
لاغو تکتیکونو چې مخالفان په خپلو حملو کې ترې کار اخلي، لازمه ده چې په وړاندې زموږ ځواکونه تجهیزي او د تجهیز لپاره حکومت پانګونه وکړي. له تشکیلاتي نظره هم باید زموږ ځواکونه اکمال سي. دا طبیعي ده چې ټکنالوژیکي کنټرول ونه لرو، یوازې انساني ځواک نسي کولای چې د ګواښونو مخه ونیسي.
د یادونه ده چې دغه فعالیتونه په دې وروستیو کې زور اخیستل او له همدې عمله ورسره تړلې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی دغه موضوع ته پام کړی او په تړاوي په دغه ولایتونو کې وویشت عملیات ترسره کړي دي. د دغه وزارت د وایم رسیال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر ممکنه هڅې کار واخلي، خو پرې به نګدي چې وسلوال مخالفین د کابل امنیت ته ګواښ وکړي.
زمونږ وسلوال پوز په حالاتو باندې مسلط دی، نور به مشکلات شته دی پر اختیا باندې، ځکه دا استخباراتي جګړه ده او ګوریلایی جګړه ده. په دې کې به یو څوک یو برید کوي بیا تختی، مګر داسې یو مشکلات نشته دی چې هلته جبهي جنگ شوی وي یا مثلا منظم کوم چا برید کړی وي او زمونږ وسلوال پوز د هغې دفاع نه وي کړی. اوس مونږ په تعرض کې یو، په برید کې یو، مونږ په دفاع کې نه یو، مونږ په ټول افغانستان کې عملیات لرو.
ډېری کارپوهان وایي د لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په ماتولو کې بې وسه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د تجهیزاتو د کمښتون زمني، خو وايي په تمه دي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
تصید. ازادي رادیو سهرنی خبری مجلوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
انجینیر حبیب الله کوچی لیکلی چې افغان حکومت باید په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې حل کړي چې تر سخت فشار لاندې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی چې د کرکټ بریا دی ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. عبدالحق ندلی ولسوالۍ څخه لیکلي، له ولسمشر اشرف غني غوښتنه کوم چې چارواکي بدل کړي، خو سنغه چارواکي چې په اداري فساد کې لاس لري. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې د افغان لوبغاړو په بریا ویاړم، ټولو افغانانو ته دغه بریا مبارک وي، خو په ټیم کې لږ ستونزه شته چې باید اصلاح شي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې باید جکپوري چارواکي د لیسو ښوونکو ته په بهر کې د زده کړې امکانات برابر کړي. پری خبری مجله کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان په شمال کې د درنو واورو د اوریدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې 233 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. د کورونې چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لښ تلر نه وشته وسلولو د وجل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان لوی دریستیز هند خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې له پاراوونو لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو 14 حملې کړې دي. په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو تازه بمباري کړې دي. او د ناتو سرمنشي له مسکو وغوښتل، لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي، له سیمې د روسي زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ، چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. او اوس به احمد شیبر راتوي چې په نړیوالو رسپانډو کې د افغانستان په اړه څرګندلی.
نیویارک ټایمز او فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ته کتنه کړې ده. د لویدیز دغه دواړو چاپی خبرونو د ملګرو ملتو په هغه راپور اعتکا کړی ده چې د چهارشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې ملګرو ملتو له یو شمېر زندانیانو سره د 2014 کال له فبروري د 2014 کال تر دسمبر میاشت پورې خبرې کړې دي. د راپور له مخې زندانیان د تحقیق په وخت په پایپونو وهل شوي او برق ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز بیا د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنر زید راد ال حسین خبرې راخستې چې وایي تشدد جدي جنایت دی چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. ملګرو ملتو ویلي دي چې په نوي راپور کې د زندانیانو ځورونه 14 په سلو کې د تیر راپور په پرتله کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي په تیرو دوو کلونو کې له بندیانو سره چلند سره شوی دی، خو لا هم ډیر څه باید په دې برخه کې وشي. هیسم په یو خبر پانه کې دا خبره هم کوي چې دی د دې هرکلی کوي چې د ملي وحدت حکومت سمدستي د زندانیانو د ځورونې د مخنیوي موضوع ته توجه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې ده چې د یو نوي پروګرام له مخې به په زندانونو کې د شکنجې مخه ونیسي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې یوازې افغانان زندانیان نه ځوروي، هلته څو کاله سیایي بندیان ساتل، او د هغه راپور له مخې چې د دسمبر په میاشت کې د امریکا د سنا د یوې کمیټې له لورې خپور شو، د سیایي په زندانونو کې به د بندیانو پر سرونو اوبه پاشل کېدې او خوب ته به نه پرېښودل کېدل. فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې له زندانیانو سره د ناوړه چلند موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې د مقالې عنوان دی امریکا تقریبا ټوله له افغانستانه وتلې ده، خو هلته د زندانیانو ځورونه لا هم دوام لري. د دې لیکنې په پیل کې د امریکا د سنا د تیر کال راپور ته اشاره شوې ده او لیکل شوې دي چې سیایي په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان په ګډون بندیان شکنجه کړي دي، خو د ملګرو ملتو له نوي راپور څخه ښکاري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له بندیانو سره همغسې بېرحمه چلند کوي لکه امریکایانو چې کاوه. فارن پالیسی بیا د ملګرو ملتو راپور ته په تفصیل اشاره کوي او د مقالې په وروستیو کې لیکي چې د همدې راپور له مخې په افغانستان کې د قانون اکثر تطبیقونکي او امنیتی ځواکونه په دې باور دي چې د افغانانو د ژوند د حمایت لپاره غوره لاره ده چې د قانون ناقضانو ته سخت سزا ورکړل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا په ننګرهار کې په زرګونو ځوانانو په ډول سرنی او اتڼونو ولمانځله. افغانستان پرون سهار سکاتلند ته په یو نه ګټل کېدونکې مسابقه کې ماته ورکړه. تفصیل جلال آباد د شاه محمود شینواری په راپور کې.
دا د هغو خلکو د خوښیو ډک احساسات دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا د نمانځنې په خاطر د جلال آباد ښار واټونو، باغونو او کوڅو ته راووتل او په ډلو ډلو بېلابېلو ځایونو کې په چیغو، ډول، سورني او اتڼونو سره خپله خوشحالي نمانځله. دوی خوښي ښکاره کوله چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د 500 سیالیو په نړیوال جام کې د سکاټلند لوبډلې په خلاف داسې بریا ترلاسه کړه چې هیڅ توقع ترې نه کېده. د کرکټ دې بریا هیوادوالو ته دومره خوشحالي ورکړه چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه و. دوی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی لوبغاړي اتلان دي او د هیواد بیرغ په نړۍ کې ورپاوه.
مان رحیم زمان امتی ولاده د دوسرکی اوسیدونکو چې دغه جام جهانی د زمنګ د ګران وطن افغانستان خلګو تل دومره یو د لوبې خوند کوو. اته چې د دې کله چې نونس بالا نونس کور پاتې وته خلګو ته جړه راتله او خو مونږ ډیر جاتو غانو کې چې الله پاک دا زمنګ ټیم ته بره ورکي. زمنګ بیا هم ټیم بیا هم کامیاب و چې د لوبې وګټله. مونږ ډیر خوشاله شو.
جلال آباد خار سیدونکو او زه ډیر خوشاله یم. ډیر خوشاله مال لګم نه بيخي ډیر جبور چې تاسو پچا ستونه مې نور بيخي وڅوې دي چې زه به مداول لته ځینم خپل تاسو ولې دلته پچم ګلچانم راولې د خوشاله د لاسه بيخي نو چې دینه نو خوشالي نشته. دینه وګړه خوشالي دلته امرال دلته وګړه ټول ځانا چې ماشالله غدي اون په دې خوشاله باندې
ډیر خستلو بشرو شوی وا او روسته هم په ډیر خستو روانې درې نورې سیالي چې دی هغه به مون ان شاء الله ګټو.
یو تنځوان اسد الله وویل ټول مر افغانان خپل منځي او جنگ جګړو زپلی تلي غمونن منځلي خونند داسې ورځ شاهد دی چې ډیر ځوانانو دا بریا د ډیر خوشاله نه په جړه ون منځله. د مرکی پر مهال که هر څومره ځان په واکه ونیو ولې د خوشاله احساس دومره زورور چې مرکې نیمګړي په جړه ختمه کړه.
په خدای چې زه دومره خوشاله يم چې ته خوشاله نه نور جړه راځي. ما چې دلته ډېرې ځوانان ولیدل د خوشاله نه په خدای چې په جړه لیدې دي. یعنی دا ډېر د خوشاله زیدا خوشاله ما بس ډېر وکړې دلو په بمونو کې په جنگونو کې په جګړو کې رالو شلو هم دا چې تر کومه بکړېګو نن د خوشاله زیدا زه په دې ډېر خوشاله يم چې دغه خوشاله مونږ ته الله پرانه په نصیب کړل شي. نن
دغه لوبه چې د شپې پر 2:30 بجو پیل شي او لومړی سکاتلند لوبډلې بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان ملي لوبډلې په خپل وار کې د ټولو نه لوبغاړو په سوځیدو سره په 500 اور کې یاد شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د یادولو ده چې تر دې وړاندې د همدغو سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا نه ماتې خوړلې وه. خو د دغه لوبې په ګټلو سره افغانانو ته امیدونه پیدا شوي چې افغان ټیم به په راتلونکو لوبو کې هم ښه وځلیږي. ټاکل شوی ده افغانستان به د مارچ په 4 نیټه خپل 4 لوبه د استرالیا له ټیم سره ترسره کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاس. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده په افغانستان کې د سهار او بجې څوباندې 23 دقیقې دي. د اوکراین پوز وی د هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پلو سره د جګړې له لومړۍ کرښې څخه د درنو وسلو په ایستلو یې پیل کړی دی. د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل په منځ کې د هغه توافق مهمه برخه وه چې د رواني فبروري میاشتې په 12 نیټه لاسلیک شو. په همدې حال کې مسکو چې له بلتون غوښتونکو څخه په ملاتړ تورن دی د اوکراین د ختیځ له خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
کیف وای لروس پلو بلتون پلو سره د جګړې له لومړۍ کرخې د درنو وسلو استلې ځکه پیل کړل چې له سیمې څخه د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین پوځ په یو بیان کې ویلي چې اوکراین د مینسک د توافق د عملي کولو په مقصد د جګړې له لومړۍ کرخې څخه د 100 ملي متري توپونو استل پیلوي. بیان زیاتوي چې دا د درنو وسلو د استلو په لړ کې لومړنی ګام دی. لدې سره دا امیدونه یو ځل بیا را ژوندۍ شوي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب توافق ښایي نتیجه ورکړي. روس پلاو بلتون پالو د دې توافق په لومړۍ ورځو کې له اوربند څخه سرغړونه وکړه او د پراخو عملیاتو په ترڅ کې استراتیژیک ښار د بالتسف ونیوه. کیف د درنو وسلو د استلو په برخه کې زړه نازړه و ځکویل چې بلتون پال له اوربند څخه دوامدار سرغړونه او حمله کوي. د مینسک موافقه د جرمنی او فرانسې په منځګړتوب لاسلیک شوه سو د اوکراین په ختیځ کې هغه جګړه پایته ورسوي چې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې 15,600 کسان وژلي او د روسیا او لویدیځ په اړیکو کې داسې کړکیچ رامنځته کړی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه لري. د مینسک د موافقه لمخې د څوار لسورزو پترس کې د جګړې لومړی کرخې څخه باید هغه وسلې وېستل شي چې 100 ملي متر او د زیات قطر لرونکي مرمۍ خوري څو لک تر لګا د 50 کیلومتر په واټن پراخ امنیتي زون رامنځته شي. مسکو له دې مخکې د کیف دا غوښتنه خندونکې وبلله چې ویلې د درنو وسلو له استلو مخکې باید بشپړ اوربند نافذ شي څو وکولای شي خپل درنې وسلې د جګړې لومړی کرخې وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې بشپړ اوربند تر اوسه هیڅ کله هم نه دی نافذ شوی. لاوروف د لویدیځ زهات سو هدف د اوکراین په ختیځ کې د ده په وینا د خلکو له غوښتنو د پاملرنې انحراف وباله. لاوربند څخه د سرغړونو په خاطر د بلتون پالو روسیې او نورو د غندلو د ټولو غوښتنو هدف یوازې دا دی چې وضعیت د سیاسي حل له هغې لارې منحرف شي چې هدف یې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ترمنځ د داسې یو انډول ډیالوګ پیل وي چې نړیوالې تایید او د اوکراین د دې سیمې د خلکو د حقونو مجموعه خوندي کړي او په اساسي قانون کې اصلاح راولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د خپل امریکایي سیال جان کیری او د اروپایي ټولنې د چارواکو پر سرګندونو انتقاد وکړ. جان کیری ویلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځمکو د لاندې کولو له لارې اوکراین بې ثباته کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله توجه است.
د ژوند رنگونه
ماول نمبر تا واخلې.
زه یار محمد پاک جبار د ولسوالۍ د چک کړي د خلی یم.
ښه او څه کوي؟
د بازار کې د کراچۍ کې د امریکایي سامانونه خرڅو.
څنګه امریکایي کومه نه راوړی؟
دا موږ خپل د منډي نه راوړا. اصلا چنای دی خو موږ د منډي راوړو او دلته خرڅو. د امریکایي پونو خرڅيږي.
څه څه دی پکې کاغه وای؟
سپری راځي، اترونه راځي، چاقوګان او توپانچې او اترونه او قسمه قسم ساتونه بټوي د شان دی پکې.
توپانچې دا دلته د خطرناکې دي، دا نقلي بوینو.
هو نقلي دا فقط لایتر لري، بل څه نشته پکې.
چی شي سیګریټ لګاولو؟
د سیګریټ لګاول لا تر دبکه.
نو یعنی دومره غټه ته پنګچا به خولې ته نیسی؟
نه خلک هم د سیدا بډه کوي او بس ته نه خلک رقم رقم استفاده کوي نو په یو نه چکه کوي.
کا یعنی کله کله به څوک هم د سی شوقي به ګرځي چې څوک قربان دی و ډار کیه.
و ډار کو ډاراول د پاره ده.
کا دلته خو د قیلون چې پکې څه کول کیږي؟ غمشته.
غمشته د قیلون همشته او چراغ دستي دی او نور د هر شی د سپورتي سامانونو هم پکې شته دي.
تاسو ویل دغه تفنګچی چې دی وای لیټر دی اصلا د سیګریټ لګولو څوک ډیر اخلي؟ ځوانان بل
ځوانان ډیر اخلي.
نو څه فکر کوي ولی اخلي؟
دا بس زین خلک دا فکر کوي چې موږ په کاسان په وډار کوو.
کا اسی چټی په بډوالي؟
اچھا اسی چټی په بډوالي.
کا والته برچی هم در سری خیدام خلک اخلي؟
دا برچی خو ځوانان ذاته اخلي، شوقي مخلي، زیات زین خلک کور د پاره مخلي، خو زیات ځوانان اخلي.
نو چې جنگ شي بیا په یو بل سر پوهی؟
یار دا به فکر وکم چې جنگ وشي دا سر پک نه کوي، خو زین خلک سرپام کوي نشي وستای د جنگ وخت کې ماسه شوق د پاره علي.
یا هم د سي خلک داري اور باندې را وباسي. اوس دی ولا هو هم په گیډه کې. او نور وهینا کنه خیر نقلی خو هغه خو تفنگچی نقلی دی دا برچی خو اصلی دی نو کله پولیس سن وای ور باندې
نه چې لګ غټوی بیا پولیس ازارول تنگول کې خو په دې اندازه وړو کې وړو کې دادا کې تنگول دون نه کې
خا داسې کومه خاطره لري چې فرزند دینو کسانو جنگ کړی وی بیا یو بل څه برچی یا تفنگچی را ایستلی وی تالی دی وی
د څه خاطره لرم دلته دا فرارې او کې او چا جنگ کړ او راغ د مات کراچی نه او چا برچا واغست او سیمر نه کړ او زور سواران خپل برچا مې تنه واغست د بد خاطره اورې ما جوز چاقو د ما او برچا د ما چې زپه کې گیر نشو او دا خلا
وای د باروتو کاروباریان چې دی کنه وای هغه یو ورس په باروتو کې سوځي نو دا سینه خدای نه خواسته چې تاسو ته توان ورسی
نه نه ان شاء الله
کار سره دی خوشاله ژوند دې
خره خدا شکر دا گزاره کیږي
دی ورځ به څو پیدا کوي
دی ورځ دا وو سوا ته سوا زر روپۍ پیدا کیږي
خان خوشاله
خوشاله مې
بس دې خوشاله لره ډیر مننه
سلامات شې ژوند
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له امید مرزبان نووري